السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونې اورېدو ته رابولم. د دې خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري. په روانه خبرونه کې اورئ چې د کندوز ولایت د کډوالو او راستنېدونکو ریاست وایي چې د جګړې له سیمو زرګونه کورنۍ تښتېدلې دي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان د مکمل غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره ګټور بولي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوې نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړه دوام لري او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباری د یمن په مرکز سنا هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. په نوي ډیلي کې د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت له مخې ولسمشر غني به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګه چونې ته وهڅوي. دغه راز ولکېږي چې افغان ولسمشر به په هند کې له میشتو افغان او هندي خبریالانو سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ په یوه درې ورځني سفر هندوستان ته ولاړ. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې ښویدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنیو ته مرستې نه دي رسېدلې. د دې ولایت له طبي پیښو سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل د زیانمنسو کورنیو سره د مرستې په هدف خوراکي او غیر خوراکي مواد راټول سوي، خو د لارې د خرابوالي له امله ورته نه دي رسېدلې. ښاغلي دهقان زیاته کړه چې د یادو موادو د لېږدولو لپاره هیلیکوپټرو ته اړتیا ده تر څو دغه مواد د خواهم په غرنۍ ولسوالۍ کې زیانمنسو کورنیو ته ورسوي. وړمه شپه د دې ولایت د فهم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځمکې ښویدنې په پیښه کې 25 تنه مړه او 25 نور ټپیان شول. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وای افغان ځواکونو وسلوال مخالفین له هغو سیمو په شا کړی چې وسلوالو نیولې وي. د کندوز والی عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا اتباع عربان او پاکستانیان په کندوز کې د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کې لاس لري. ښاغلی صافی زیاتوي په دغه نشته کې تر اوسه لسګونه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. وسلوال مخالفینو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې پروان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په بلخ کې د بشري حقوقو د سیمیز کمیسیون د ښځو د څنګه مسؤلې فوزیه نوابي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په حمل میاشت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. دغه پیښې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله زیاتې شول سوي. د تاوتریخوالي په دغو پیښو کې جبري ودونه وهل ټکول او د پیسو په بدل کې د ښځو ورکول شامل دي. میرمن نوابي وایي چې د شمال په یو شمېر نور ولایتونو کې لکه جوزجان، سرپل او سمنګان کې هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کیږي، خو دې د نامنۍ له امله نشي ثابتولای. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني 15 پله، یو یورو 35 افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 13 پله، زر ایرانی تومن 18 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغاني. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباری د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان بریج جنرال احمد سيري رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته هوایي بمباری وسوه چې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکارۍ څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې د الوتکو د ځغلېدو پر لاره له بمباری مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري لپاره مغرزولي وو چې ویلي مخه دې بیرته وګرځوي. دا خبری آژانس ولی چالوتکی سناته بشری مرستی رسولی. د اپریل په وشتمه د یمن د ولسمشر مرستیال خالد بها پر حسین غږ کړی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربند غوښتنې ومني. د سرسلې په وینا دغې جګړه یمن د بشري ناورین خواته ور پورې وهلی دی. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نه ده سوې. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیف کې یوه ټپي سوې یوه تورپوسي سړي په روغتون کې اسا ورکړه. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارډ سرتیري د دې بلواو د ارامولو لپاره وګمارل سول. د بالتیمور والي په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 200 تښتول سوي نجونې او 93 ښځې راخوشي کړې دي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر یې هغه نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا په د 2016 کال د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمده سوي وې. دغې پیښې نړیوال غبرګونونه راپارولي وو. پرون د پنجمې په ورځ د ټولنیزې پرون د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د نایجیریا پوځ ویلو چې د ښځې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې راخوش سوي دي او دا عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د ځنګله د بیرته نیولو په مقصد سوي. د عراق په شمال کې کورد ملیشه وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي چې ګمان کېږي دغلته یې د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. کورد مقاومت وایي دا 15 تنه له څو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې وو او د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې درې کسان پکښې مړه او 15 نور یې ژوبل کړي وو. په دې حمله کې چې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې سوی وه امریکایي اتباعو ته زیان نه و رسېدلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادۍ محدود او په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس د تازه راپور له مخې چې نن خپور سو د نړۍ په 13 هیوادونو او سیمو کې په ځانګړي ډول په اذربایجان، عراق، سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې راپور کې پر روسیې انتقاد شوی چې زیاتره مطبوعات او رسنۍ د دولت په واک کې دي او په تهاجمي بڼې سره پروپاګند کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د کندز په ګل تیپه او نور سیمو کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې له سیمو تښتېدلي.
ډېر په مشکلات سره مواجه دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د قریب وچ کیږي او به مو نه دی ورکړي.
د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله، خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو ډول مانا لري. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان انتقاد کړی چې د هیواد په دې وروستیو کې سل کسان په دار زړولې دي. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار پروګرامونه اورئ.
کی صبران جی بونه وی یو سړی د وی محدود مودې لپاره ایرانی خود دولتي خلا د ټول ملت حق خوري یو غصبوي.
ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه او منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په کندز کې امنیتي مقامات وایي چې لا هم په ګلتیپی او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د کندز مقامات وایي چې تازه دمه رسیدلي افغان سرتیري هڅه کوي چې د درنو وسلو او هوایي ځواک په ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو په شا کړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولی دي. په همدې حال کې د کندز والي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لسګونه وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او د هغه په خبره پاکستانی عربان د منځنی آسیا اتباع او یو شمیر نور بهرني وسلوال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه لري. د کندوز ولایت د کډوالو راستنیدونکو ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې څو ورځو کې د جګړو له امله د کندوز ولایت له امام صاحب، چاردرې، اریاباد، خان آباد ولسوالۍ او همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای شوي دي او دا خلک اوس په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. پړی تفصیل د اجمل آرین پر رپورټ کې اورو.
دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاده فضا کې شپې او ورځې تیروي.
موږ د دې جنګو د لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجه یو. دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د دې قریب وچ کیږي او به مونږ نه دی ورکړي. د دغه جنګو د لاسه دولت نه غواړو چې عملیات په لارې واچي تر څو زموږ سیمې پاکې کړي.
د ګوټیپی د سیمې اوسیدونکي استو د یو هفته کیږي چې په ګوټیپی کې جنگ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږو استو او په دشته کې په خیمو کې زندگی کوو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر په ستونزو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی سره یو شمیر موسسې ښه همغږۍ نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې وروستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از جنگ ها اواره و بیچاره و از خانه‌هایش هم بیچاره.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. د یادونې ده چې په دې څو ورځو کې د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې له امله یې د دې ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین په رپورټ کې مو اوریدل چې د کندز د ګلتیپی، امام صاحب ولسوالۍ، چاردرې او علي آباد ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ دغلته د روانو جګړو له امله بې ځای شوي دي او عاجل مرستو ته هم اړتیا لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښي کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینهوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سېشنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ډنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو ګن تو ګاندي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمیر ماشومانو هم برخه درلوده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي. د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خښې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هېواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافی وویل
نن ورځ چې دا حرکت موږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندي له ټوپکه تر ګاندي پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. موږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خښې کړې. غواړو سوله سرسبزي سوکالي راشي افغانستان ته. موږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د اسلحې نه هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو موږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لار غوره شي. د یو دېرش ډلې مسؤلینو په هېواد کې د ثور اومه او اتمه د هېواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خښ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومته غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هېواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو. موږ غواړو چې په هېواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنګ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هېواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله. خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو ډول دي. اومه د بربادیو د پیل او اتمه د بربادیو د دوام ورځ ده. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي افغانان د شوروي لښکرو د ماتیو په هیواد کې د یو پیاوړي اسلامي حکومت د راتلو لپاره زیاتې قرباني ورکړې. خو کله چې شورویانو ماتې وخوړه له افغانستان څخه ووتل او د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو نو جهادي ګوندونه په خپل منځ کې په جګړه واوښتل. چا د چوکۍ د ترلاسه کولو او چا هم د چوکۍ د ساتلو لپاره جنګ پیل کړ. د شهیدانو او مجاهدینو ټولې قرباني او هیلې په سیند لاهو کړې.
افغانانو جهاد وکړو او د افغانانو سپیشل جهاد ته سلام. هغه رنگ راوړو روسانو ته شکست ورکړو کمونستان ته شکست ورکړو. د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې بدبختی شروع شوله. په خپل منځ کې یو بل وژنه شروع شوله. د افغانانو هغه سپیشل تاریخ ته صدمه ورسوله.
دوی وایي د جهادي ګوندونو د خپل منځي جګړو له امله د هیواد پلازمینه په کندواله بدله شوه او لسګونه زره افغانانو وشل شول. نو ځکه ورته د ثور د اومی او اتمی ترمنځ دومره زیات توپیر نه ښکاري.
محمد انور کونړ اوسیدونکی یم. اوم د ثور د بدبختۍ او شروع وه او اتم د ثور د بدبختۍ او دوام دی. هیڅ فرق پکې نشته. صرف بے ځایه د بودیجی مصرف د وخت ضایع کول او بل معنی نه لري.
مولوی عطا الله نوری وای که چیرته جهادي مشرانو په خپل منځ کې جګړه نه وای پیل کړې نو نه به طالب پیدا شوی وی او نه به هم جنگ دومره دوام کړی وی.
که چیرته مجاهدین په هغه وخت کې یو اتفاق او یو اتحاد شوی وی نن به دغه ناخوالې نه وی، او د نن نه چې پرون کومې ناخوالې وي هغه به هم نه وي راغلې. یو سوکاله او یو آزاد او مستقل افغانستان به وي، او ټول افغانانو ټول مجاهدینو او ټول مسلمانانو به په د یو بیرغ لاندې ژوند کولی.
د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجي می حسن عادل وای د ثور اومه د هیواد د بربادۍ او د افغانانو د وژنې پیل او تمه دوام و.
اتم اوم ثور چې چا د پسات افغانستان له راوړی دا کار څوکي او دا افغانستان یې وران کلی او شروع یې کلی ورځ د قیامته پورې دا به پرې مسؤول وي، او د دې ټولو افغانانو مسؤلیت به هغه چا په غاړه وي چې بنیت د پسات یې ایښی دی او نن ورځه پورې پسات چلیږي. دا که مجاهد یې ښیي او که کمونس یې ښیي، دا ولو که ملا یې ښیي که امی یې ښیي، هر څوک چې پسات د منشي الله دی مغه نش نابود کړي.
د یادونې وړ ده چې له نن څخه پوره درویشت کاله وړاندې د مجاهدینو په لاسونو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو. مجاهدینو کابل ونیولو چې له هغه وروسته هر کال د ثور اتمه نیټه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم دا اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څه خبره کړې دي. اسدالله الدین د کابل نننۍ ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې خپل مطالب د افغانستان په شمال کې وروستیو ناامنیو او هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او لاسته راوړنو ته ځانګړې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کندز په جګړه کې د طالبانو یو مشهور قومندان له اوویشتو ملګرو سره وژل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د عزم عملیاتو پر مهال د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو حملې کړې او لا هم د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ شپږمې ورځې ته ورسېدې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د شمال ناامنه کول د سیمې د ورآخوا هیوادونو پروژه او د امریکا او روسیې د تقابل مسأله ده. په سر مقاله کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان لري، خو سر مقاله لیکونکي ویلي دا جګړه د پیاوړو هیوادونو د استخباراتو جګړه ده او امنیتي ځواکونه به یې ژر آرامه نه کړي. په سر مقاله کې دغه راز راغلي چې د امنیتي ځواکونو نه سمبالول هم د هغو هیوادونو پروژه ده چې غواړي په افغانستان کې مخالفین وده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي چې د چابهار بندر له لارې به د افغانستان او هند ترانزیتي همکارۍ پراختیا ومومي. ورځپاڼې لیکلي چې هند له افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو ژمنه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو نوي اړخونه پیدا شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې د هند او افغانستان رهبرانو د خپلو لیدو کتو پر مهال له تروریزم سره په ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. ورځپاڼې د هند صدر اعظم نریندر مودي په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او هند اړیکې به سره له دې چې جغرافیوي موانع لري پراخه او پیاوړي شي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي هند ته د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله په ځان سره سفر په دې معنا نه دی چې له دې هیواد سره د افغانستان علاقه کمه ده. چراغ لیکلي چې هندي چارواکو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې هم د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېده. افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولی شي چې په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګای د سیمه ایزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوستوای چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دې غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي مخکې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکي هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمه ایزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
د شنګهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنګهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو
افغان حکومت په تیرو څوارلسو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ایزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ایزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو لامله د یادو سازمانونو اهداف نه دی پلی شوی. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي سو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سې شنبې په ورځ یو بل مشکوک کس اعدام کړ او په نتیجه کې په تېرو څلورو میاشتو کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر سلو ته پورته شو، له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی او د سلو کسانو په اعدامولو سره د هیواد یو شرمېدلی پړاو ترسره کړی دی. په اړه له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سار اداره یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سار ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پاکستاني حکومت د سې شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علي شاه فرانس پرېس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورن و. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پا پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سې شنبې په ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په ادامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسانو وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګېدا غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هېڅ صورت د دې مخنیوی نه شي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو او ری دوستانو لسنی می بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګوره اچار تفریحي پروګرام او ری خو اوس لسید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې ښویدنې په پیښه کې زیانمنو سو کورنیو ته مرستې نه دي رسېدلې. چارواکي وایي د کندز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د نایجیریا پوز وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 283 نجونې او 93 ښځې راخوشي کړې دي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر کنسولګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. او فیدرم هاوس نړیوال اداره وایي چې د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبرلانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر منه دوستانو ستړي مشي ولې ځنی کسان لخپل زده شوی کسب نه کار نه اخلي
خلخو یو چیرې کینی ماشين وسلري ماشين واخلي کی فرقه فرقه ماشين هر شی وای دشتو کې غنغان د وړو کې چوړو نه لري نغان ته چی اچي
په دې وخت باندې ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو
چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانې تیر کړی چې سید ته وکم بیخي په دې د دنیا څخه تور سيزله شه اوله مې د حياتي کم زده کړه د بیا مې د مرادوزی ودا شیان زده کړه
نن پام دې خپل غږیګو خو په پایل کې د لیمو د ګټو په اړه مطلب لرو.
Thank you.
واک می جانی دارت وای چی پکور کی کار کوی کنه
ولی نه فرشته جانی هر میرمنی انجلی چی پکور کی وی باید کار وکړي
چی کار کوي نن می داس مطلب راوړی چی هم تاسو او هم باوریدن کوته ګټه ور ثابت شي
نو دا څه ډول مطلب دی فرشته جانی له خو یې راته ووایه چې زه پوسم
ولی نه خو په دې شرط چې راټول شوي معلومات به تاسو هم راسره ولولئ
بخی سمه ده
ښه نو غوږ شه د لیمو د حیرانوونکو کمالونو په اړه غږیږو
سمه ده نو تاسو مطلب ولولئ
په ګرمه هوا کې د لیمو کارول ځکه زیاتیږي چې انسان خوله کوي کله چې خوله وکړي د بدن اوبه ډېرې ضایع کیږي کمیږي لیمو دغه کمبود پوره کوي لیمو نورې ګټې هم لري لکه لیمو د انسان د جلد د ښایسته ښکاره کېدو لپاره د پاکوالي لپاره او د ښې اشپزۍ لپاره هم کارول کیږي
بلکل فرشته جانې همداسې ده د دې تر څنګ نور کمالونه هم لري چې یو کمال یې دا دی چې کور د سامان او لوازمو یا فرنیچرو د پاکولو او ځلولو لپاره داسې کورنۍ پالش جوړولی شو چې لیمو څخه اوبه باسو د زیتون تیلو سره یې ګډوو او دواړه سره ښه ښوروو چې څو د یو بل سره ښه ګډ سي نه وروسته دغه په یوه ټوټه یا په یو رخت اچوو او فرنیچر ښه پرې پاکوو همدارنګه څوکۍ میزونه او نور شیان هم په همدې باندې پاکوو داسې ځاله به پیدا کړي چې ډېره حیرانوونکې ځاله
که لیمونه داسې یو محلول موږ جوړ کړو چې په هغه باندې موږ فرنیچر داشان پاک کړو دا ارزانه تمامېږي د کړکیو د پاکولو پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کېږي
او بېخي سمه ده
د لیمو په اوبو کې تیزابیت زیات وي همدا لامل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکیو باندې نښتې وي په پاکولو کې ډېر ښه رول درلودلی شي لیمو سرکه او لږ اوبه سره ګډې کړئ بیا وروسته له هغه په دې باندې کړکۍ ومینځل سي نو ډېرې ښې پاکېږي
او رښتیا هم بله فرشته جان د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولی سو لږ په دې ګرمو اوبو کې البته په ماشین کې یا ماشین کې یا همداسې کله چې موږ جامې مینځو په ګرمو اوبو کې د لیمو اوبه ګډوو یو څو شېبې یې پرېږدو وروسته لکه معمول غوندې چې دا نورې جامې مینځو دا هم همسې مینځو د بلیچ پر ځای له همدې نه استفاده کوو او هماغه به یې چې زموږ جامې چې کومې چې سپینې جامې دي نو واقعیا هم رنګ یې همسې ډېر ښایسته کوي
د لیمو اوبه د سرکې سره ګډې کړئ او د جامو په غذای چې داغونه پرېږدي استعمال کړئ لږ شېبه یې پرېږدئ او بیا یې ومینځئ داغونه به د جادو په څېر ترې ورک شي
یو بل کمال د لیمو دا هم دی فرشته جانې چې پلاستیکي لوښي هم ښه پاکوي هغه ځینې پلاستیکي یا پلاسکوب لوښي چې دي دا لږ لکه سوي نه نو که په پلاستیکي لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کېږي نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو چې دا هم یو څو شېبې همداسې پرېږدو او وروسته له بیا همداسې په حساب د لوښی موښو د وچولو لپاره یې بیا لمر ته کېدو شېبه وروسته یې هم رنګ ښایسته سوی وي او هم به همغه لوښي په خپل هغه اصلي شکل باندې پاته سوی وي
خو که غواړئ چې ژر یې پاک کړئ نو د لوښو په هغو ځایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت صفا کړئ درنګ اوردونکو د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بېلابېل کسبونه زده کړي په نور ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي خو کله چې هېواد ته ستانه شوي وایي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی ځکه خو د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي یو شمېر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې څه زده کړي او نه هم دلته په وطن کې ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري
خو د کور بس مشکلات ده کنه اوس چې جیب دې ډک وي یو کسب سړی زده کوي پاکستان کې نهه کاله مې تېر کړل پیسې نه لرو خو پیسې څه نه یې څه رقم کسب زده کړي سره
ډېر خلک شته مثلا ډېر استعدادونه شته ډېر ښه کارونه کوي کله چې یو شی جوړ کړه یو شی ډېر یعنې ښه کیفیت باندې هغه تیار کړي وي په ډېر ښه سایز باندې خو کله چې بازار ته راوباسي د هغو ارزښت بیخي کم دی نو د دې وجې نه دی بیخي مایوسه کېږي
چې مې یاد کړي وه واسي پوری خبره ده ماشين پوری خبره ده که دغه پوری که په دغه ری کې کنه چی یادول شي ری نه خلخو یو چیرې کینی ماشين وصل لري ماشين واخلي کینی ترقه ترقه ماشين یار هر شی وای د شتو کې غنغان د وړو کې چوړو نه لري نغان ته چی اچه
خو ځینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینو هیڅ کار نه کیږي غلطه ثبت کړي لیلو ماته چې د ټول کور نفقه ور په غړه ده وای په تش لاسې کار پیل کړ اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي، بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ ښه درلوده، نه مونږ بد درلوده. دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسې ورته وګورو، خو ډېر ناکامه ژوند و چې دا بدبخته ژوند تېر کړی په تاریخ کې به چا نه یې تېر کړی. چې کیسې درته وکړم، بیخي په دې دا دنیا څخه تور سي زړه. ښه، اوله مې دا خیاطي کم کم زده کړه، بیا مې دا مردوزي او دا شیان زده کړه. په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله، دا مردوزي او دا شیان. او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریف په پوښونو او دا شیان جوړوم. بیا به مې بېرته دکاندار ته ور وړه، بیا به مې ټکې عمري او دا بدبلایي واخیسته، بیا به کور ته رانم. د ماشومانو پورې به مې په کور کار کاوه. بیا چې به دا رختونه دغه سوله خلاصو، بیا به ورلم د سره به مې نور ټکې راوړې. بس په ورځ باندې یوه جوړه، دوې جوړې، درې جوړې، داسې به مې جوړ کړه، په سبا به مې ور وړه. دغه زموږ ګزاره وه. وختې مې هېڅ شی هم نه درلودې.
زموږ ګاونډی پاکستانی و، هغه مرمردوی چې دغې زده میکړه. اول چې کار مې شروع که، لږ پیسې ورکولې، دسه شاګرد غوندې وم. بیا لږ لږ ډېرې سو، دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې. اوس بېرته وطن ته م راغلم، کار کوم. د ما ژوند ښه تېرېږي، شاګردان مې کار کوي، زه م کار کوم، فامیل ته مې ښه دي.
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړې، د خپل کسب د ګټې په هکله وایي چې اوس له یوې خوا سالم مصروفیت لري، له بله پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي.
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه راداخل شو، خپل کور م ځان ته جوړ کړ. اوس په الحال دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولی شو، د بل هم جوړولی شو، خو دې دپاره چې خپل وطن هم آباد شي. بار ملک ته ځې، خو بار ځې ته، خو دې دپاره ځې چې زه خپل وطن دپاره څه وکړم، یا د خپل مور پلار دپاره څه وکړم، یا خپل د ځان دپاره څه وکړم. داسې نه چې ته لاړ شي او ماته په ګډو وډو سر شي، متادي شي، هغه شي، او بېرته خپل مور پلار دې ډېر نه وځي، او کاروبار دې ډېر نه وځي، او خپل وطن دې بیخي ډېر وځي. خپل مور پلار هم نه یېرېدل، همدا خپل کسب و کار هم کوو، بلډینګ جوړه، کور جوړه، چې هر رقم کار وي مونږ پیشرو کوړی شو.
دې ځنه لاړو بیا هغې سره ګچکاري ته، هلته نور وګوله مونږ خپل د ګچکاري کې نور د قسم قسم ګلونه او دا ساختواري نور. ما پکې دوه کاله تقریبا تیر کړل. دوه کاله کې ما ګچکاري زده کړه، او دا ساده ګلونه مې زده کړل، زیات عرصه مې تیره نه کړل. دې خاطر مونږ دلته غواړو چې دا نویو ساختمانو کې مونږ کار وکړو، او مونږ خپل پیسې ترلاسه کړو، خپل کور لپاره هم ګټه دغه کوو. دلته غواړو چې کار وکړو، خپل کسب دلته مخکې ویسو.
د کابل اوسیدونکي جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزي زده کړې. هغه وایي په پیل کې چې کله کار شروع کړ، دومره مشتریان نه درلودل، خو اوس ورځ تر بلې ډېریږي.
د ما خوشبختي دغه وه چې هلته څلور پایې ماشین وو، درې نفر پرې کار کوه، یو پایه یې په حساب اضافهګي پاتې وه. په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه ده هغه خلاص کړم، بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کښېنم. او د دغه درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزي کوه، هغه خوشبختانه د مونږ افغانان وه چې هغه ډېر ما سره مرسته کول. بیا تخنیک و تاکتیک و تاپا کول د تکاو دا شایان ما تا دیر جر دا خلق ازده کرو. دو سیستم و یو سیستم تریکو ورتاوی، یو سیستم باراتو ورتاوی. دا باراتو سیستم چه دا پا افغانستان که و دا پخوان و منگ غار گلدوزی کول دلتا پا کابل که دا منگ همشاریان گلدوزی کول یا پا خاندهار که، مگر دا تریکو سیستم التا ما ازده کرو. دا سی یو سیستم دا چه فرض مثال یو جمپر دا خصوصا دا ماشومانو دا یا واغه قیچکیږي د خارج نه چرازی، فرض مثال یا رسمک ده، یا گل ده، یا مثلا یا کارتونی گاګ ده ماشومانو لپاره دغه کار ده. اوس په حساب مونږ د ته مجبور نه یو چې د ماشومانو کالی د ایران نه، یا فرض مثال د ترکیه نه، یا د چین نه راوغواړو.
جنان ده هم زیاته کړه چې هیڅ کار په پیل کې ښه بازار نه لري. ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري، داسې نه چې د کار له پیل نه څو ورځې وروسته دوکان بند کړي او خپله په کور کې بیکاره کینی، یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. اوس تمسی ټوټه ورو، په تمسی ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې موسیقي په لوړ غږ اوري، په دې ډول ګاونډیان په تکلیفوي.
Oh, my God. کی دا دروازه دی خلاصه که چوکی
وده یه ده نالی ونی وید داره نما وی سلام علیکم دل چای دی
سلام نسر سر او خوری دا تایب ده چی تسی نیولای ده خدای دی پاره چه اوتال ده که چنگه
وی خوری ور خلو اقبال وکه ده چال جور کردی چه پیش ده
چال می جور کرده خوری دی تاسی للاس لیونیس و انتا می خواهن ناروغه ده کور می لملمنو دک ده پختنی ترغل دی تا دی تایب للاس می خبره نارو
و امال جان که خوری خود تایب تی اصاد تلویزن دی جوای نورو نو چوکو پا دی کور که خود دخکیرو
ولی کانا خو نیاسا خود دخو نیو نیسی چه آوری نو ولی گواندیان پازا باوی
و ام گواندیان چه پازا بیش اخ پل کرکی دی وطر دروازه دی وطر روز مای پس
چه دروازه ام وطر استاسی تایب دون جگ دستی دی دروازه نیم غاگ رازی
ای بسکه خوری یو ساد تایب آور آقا بیا دار اغل دخم بوده را تقیه
با خدای چی در اخلم در تایب خود لنزه که درسه اوی لما یا ای چیت که یا ای درزم متاوم ای
جگ دی خدا دیلر سمی چیتم که مخیم نو دونه جگ
وز کالو سرمی پستر گو که رانینی وزی خدا وزی چیت که دستی می اصاب خراب دی که وز بمی دا کور پا دی بل مخدر تا کرده زدر نلارم چی بیا دی تایب جگ نکه
اولا رشته خوایی و همچه ناروغ سمم دی بلبل جغ را بد را بنده لگیش پرشتی هم در تایب ما چومره لور نیوالی و سبر سبر چه در جغی لست چیت کم اوه بیچارگر نجورم و در چومره لور می نیوالی دی
اچار اچار اچار
در چشی اچار
در گوری اچار
جوڑون کئی ننگیار ناشنا
خواگوه ریدون کو سلام ده خپراون پا پیل کی ده کیسه برانو ده انجمن ده افتخاری رئیس را مرکه لرو
د کیسبرانو د انجمن افتخاری مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدلی مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی کله دغه بدلون په حق له معلومات راکړی
لار سره مخ کی تاسو او د تاسو لاري خپل نجیب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر شي او خلک د دوه په یو خوندان
مننه
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چه بدلون ضروری و او ضروری ده زکه چه طول نره ده بدلون پال کده نو مونگ هم ده بدلون پاکر کسو او آغا پا ده دول چه لده و روسته ده خبلو اقتصادی فعالیتونو ترچنگ فرهنگی فعالیتونو تو هم پاوروارو زکه تاسی تا معلومه ده چه هر آغا انجمن طولنا او اتحادیه چه فرهنگی او مدبوعاتی خوزکتو نلری پا هیچ دول ده خبل موجودیت خودلوی صلاحیت نشی پیدا کولای پیدا کولای چی؟ نیسی کولای
لده کیسه برانو انجمن خود طول هوادوال پیجنی او پاره پورا معلومات لری
او؟ لریه خو غلط معلومات زکه چه پا کیسه برانو پسی غلط تبلیغات سویدی مون وارو خپل فعالیتون تا دا مثبت و توجیهات و پیدا کهون سره دا خلکو وهم او ویره چه زمون پا آروانده لری لمن دیوس او دا ثابت کو چه مون کیسه برانو هم دا طولن یو مهمه او عزتمن برخیو
مثلا دی کیسه برانو غیر قانونی حرفه پس دال توجیه کوی؟
دیر توجیهات ورت لرو مثلا یه بیداچی کیسه بران جیبونه وی او دیوه جیب وحولو لعمله یو سره دیوه محدود مدیل پر ایرانه ای او خواره ای خود دولتی او حکومتی خلا ده طول ملت حق خوری یو غصبوی خوبیا هم ده طولی تر طول با عزتا او قدرمن خلق او دیدی چه پا هر اغوانده او یا براسمه که خلق تر طول بر کینه ای کینه یه کینه کینه ای
بیخیام داسی ده
او بی هر اعترام او درناوی کی نو که ده بل حق ورل جرم گناه او بدکاروی غلی چارواکی باید تر طول زیاد وره تلسی او که داسی نوی نو کیسه برانم ده افتخار بر او قدرمن کساندی
نو غاری پا دیده اول خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری؟
مون خوارو پا خبال انجمن کی یو دیر قوی او فعال فرهنگی او مطبوعاتی چنگ را من سکو او لکه ده یوه ده نور و غلو او درغلی کون کو گونده ده زان پا گره تبلیغات کو زکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کوي، یعنی هر قضاوت چې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو موږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې موږ هم د نورو ټولنو، اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنې غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
موږ غواړو هغه پخواني کسبران ولوسو، لکه پخواني چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. موږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ حد او بازو دي، زمونږ هستي او نیستي په دوی پورې اړه لري. که خلک مونږ به هم یو او که خلک نو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زمونږ مجبوریت او عادت دی او زمونږ قدرمند خلک باید دا خبره درک باید درک کړي، سر په سوله کې باید درک. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلی انجمن.
بداله
مالغالری
که غواړی بی وخت مړ نشی نو له درې شانه ځان ساته،
له ډاکټر، روغتون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو.
چې پیسې در سره وي له درې کسانو مه ویریږه،
له پولیس، څارنوال او قاضي نه.
د چارواکو له درې شانه بد راځي،
له کار، برطرفۍ او خدمت نه.
دری کسان په مفته پیسې دار شول،
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته دری شانو زولنې پرتی دي،
د رشوت، واسطه او مصلحت.
د ترافیک او ښاري مازیفین دری شان ډیر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چپیړې.
د دری شانو ځای دری شانو ونیو،
د خره ځای موټر، د خاین ځای چارواکی او د پیتاوی ځای فیسبوک.
اک ته درې لارې ورغلی دي،
د چاپړوسۍ، خپلوۍ او زور. د بنو کور هیڅ کله هم بې جنګه نه وي او خاون هم لکه غل ټول عمر په غلا تېروي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
وی دا شامپو خو مې بیا کمه شوې ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمنو سر پې مینځلی. خدای خودی په دی و زوی بورکه، دا د ما د زمنو شریکان.
دا چه ته وایې؟ خدای دې په هغه دوه وبورکه. زه اوس خدای دومره خواره کړم چې د تا سپېرې په بدله شامپو سره ومینځم.
نو په څه شی مینځې؟ د پلار د شامپو دوکانونه دې چېرته دي؟
پلار ته مې خوله مه اچوه چې ژبه به دې له بېخه راوباسم. ولې د چرګانو هګۍ کمې دي؟
و ښه ښه، دغه د چرګانو هګۍ چې مې ورکېږي نو ته سر پې مینځې؟
ولې په دې کلي کې یوازې د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مرداره کړي.
په ژبه دې دانه راوخېژه، اوس می چرګم نظر نه خلاصیږي. هغه خواري څه درته ویلي؟
نور دې خل خلاصه نه کی کنه بیا به درته وکیم چې زه څوک یم. تا لازم نه پیژندلې.
ښه می پیژندلې غلی واغلی دې تا لازم چې تا شامپو نه سمې خودلای دې هر څه غلا مې لیدلې وا خو دې شامپو مې نه ولیدلې. اوس دې هغه یو تم پیل کړی. خدای را تا و شرما ولی پا خپلا خوله دی اقرار را تا وکا
خیره چه پده کلی که نوری چرگی سا کنو اوز با می داستن دست بینه ولی
او کلی چرگی تا پساتلی
سو خوشی خوی نرا که پا پیسو یخلم
شا شا دا پیسی چه می ورکی گی تا دی نر لور اگل پی اخلی
اوز دقی شیشا کی سر چه وکم
شیشا که با دی مور وی کچل دست بکرائی چی ملامت اشی جالی تو بداری چی یو زل راشی
واو خدای دی ارمیک تری لاندی که چی پتایی روڑم
واو خدای دی پا نس نمروی خدای دی گورش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا جارا نخلاسی گی او مکاری ام داوز می شامپو گوارم چی شامپو رانه که پا سر دی یو ترویشتا نپریدم دستی خدا جاری راتا
لکه چی بیایی پا شامپو سر جنگ دی چی وارشم بیا سرون سر مات نکی دا چه غلما غلما چه ولی دی او لکه دی دقا گواندیانو نو شرمی گی
غلا دی راولی دا بلا ور سر ککلایم
تو گوره اخرا بیایی غلا را بانیر راولی دا
ده چوشی غلا دا بیا چوشی ورک شویدی
خپویگی بیایی شامپو پتا کریدا
شکر ده چه پا دقا کور که بل چوشی نو پیدا کیگی ورک دیشی دقا شامپو
سنگ دی زر پیورانی
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه درې کاره ته خو مو سرونه پرې مات کړل
دا ځلې د تا سر ماتېږي تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کېږي
د ما سر نو بس سره وهئ زه مې خپل سر نه ماتوم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و عبدالله سمدی نقیب الله لاروی مسکا احساس رنا مرادی حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
من مینا غواړی ژوند د لوی خدای د ستر قدرت زبط فاتا یا کسار شکنه، آئے زبط فاتا یا کسار شکنه.